السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته خرغلاست. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د سلب اعتماد له هڅې وژغورل شو او د کونړ په کراړي سیمه کې د څه کم څلور زره وبخې څلورو لسیزو مخکې ګڼې وژنې دوسیه په هالند کې راسپړل شوې ده. نن دوشنبه د 1404 نیم هجری لمریز کال د عقرب یو لسمه د 2015 میلادي کال د یو لسمه میاشتې یعنی د نومبر د میاشتې دوهمه نیټه د 1404 هجری قمری کال د محرم له شلمې سره برابر ده. په دې یو ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو. د کونړ ولایت په کیراړی او یا د هیواد په نورو سیمو کې د انسانانو د ګڼې وژنې په اړه ستاسو معلومات او نظریات به هم خپاره کړو چې د بی سیم په 1313 شمیره یا د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله یې له موږ سره شریکوئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. اسمت څاروان د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کوي، خو له هغه مخکې راته وایي چې کوم خبرونه مهم دي.
د نړۍ په خبرونو کې یو مهم خبر ده چې په لسګونو لیکوالو او شاعرانو د ایران له مذهبي مشره غوښتل چې دوه شاعران چې محکوم شوي دي هغوی معاف کړي. په یو بل خبر کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر سره کتلي دي.
ډېره مننه کوم څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې اسمت څاروان اوروي، خو سم د سید افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې صفي الله ستنګزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کورنۍ چارو وزیر نور الله قلومی نن د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. بیړني حالات ته د دولت وزیر وایس برمکوي ورستیو هڅې په زلزله ځپلو ته د مرستې په خاطر ښه نتیجه ورکړې ده. د هموري چې د کورنۍ چارو وزارت وي د هغو پولیسو د وهل ټکولو قضیه په جدي توګه تعقیب کړي چې ویل کېږي د پارلمان یو وکیل پکې لاس لري. پوره خبرونه د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلومی نن د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. ښاغلی قلومی نن د ولسی جرګې استیزاهی غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو سرګندونو وروسته وکړی شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رایې په لنی توګه ترلاسه کړې. ولسی جرګې ویلی چې د کورنۍ چارو وزیر د ورستیو نه امنۍ او په کورنۍ چارو وزارت کې د سلیقوي ګمارنو په خاطر استیزاه کړی دی. بیړنۍ حالات ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمکوي چې د ورستیو شمیرو لمخې د هیواد په هیواد کې د ورستۍ زلزلې له امله 115 کسان وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. وایس برمک نن له غرمې وروسته د حکومت رسنیو په مرکز کې خبرې اعلان ته وویل چې 50% زلزله ځپلې سیمې سروې شوې دي او شاوخوا 200 کورنۍ ته د دوی مرستې رسیدلې.
تعداد خانه‌هایی که کلا تخریب شده و 5131
دوی 5301 درش کورونه په بشپړ توګه وران شوې دي او 5301 پګشت کورونه هم قسمی وران شوې دي. او زموږ مرستي هم لاسو ولایتونو کې خلکو ته دوام لري.
صدمه را و آسیب دیده
خغلی برمکویل چې تر اوسه شلو کورنۍ او بهرنیو مؤسسو له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو په برخه کې مرستې کړې دي چې په خلکو یې وویشي. تیرې دوشنبه ورځ د 2.0 درجه یوې زلزلې کابل او ځینو نورو ولایتونو او ګاونډي هیوادونو ولړزول چې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله واړوله. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ عبدالرحیم ایوبی وایي چمتو دی په یو مناسب وخت کې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د وزیرانو د نه استیزاه کولو په بدل کې پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې وخت نه ورکول کېږي چې د ده په خبره د اتش پیته مفسده وکیلانو لیست خپور کړي.
مخبدانی ولکیلی چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم نه نیول، او بیا پښتنم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسون دی جوړ شي، هغه کمیسون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي. او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم.
تمه د ولسی جرګې د استازي د خپل اداله مخې دوه ونې وړاندې د بډې اخیستونکو وکیلانو نمونه افشا کړې، خو د ځینو فشارونو له امله تر اوسه دا کار نه دی شوی. او وروستۍ لنډ خبر هم ده چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د یو وکیل لخوا د پولیسو د یو افسر د وهل ټکولو قضیه به په جدي توګه تعقیب کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړي. ویل کېږي د ولسی جرګې یو استازي ظهیر سعادت او ساتونکو درې ورځې مخکې د کابل په تایمنی کې په یو پوسټه کې درې پولیسو وهل چې ښاغلی سعادت دغه مسله ردوي. او د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ترلاندې د میورسته اسمت ساروان دراوروي.
په ویل کې چې تباند یو سول لستنو شاعرانو لیکوالو او پنړی کې د بیان د ازادۍ د دفاع وی دلیل لاسلی کړي، د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څخه په کلکه غوښتنه شوه د دو شاعرانو سزا وبخشي. په دې لیک چې د پن یا قلم د امریکا د مرکز په ویپانه کې خبر شوی، د فاطمه اختصاری او مهدی موسوی د سزا چې د اوجدي مودې په قید او د شلاق په وهلو محکوم شوی د معاف کېدو غوښتنه شوه او حقوقی ته اعلان شوی سزا غیر انسانی بلل شوی ده. تیرمیشت میرمن افتخاری مقدساتو ته د سپکاوی په تور په یو ولس نیم کال او شاغلی موسوی په 9 کال بند محکوم شول. دوی ته په دې خاطر چې یو بلې پر مخ شل کړي 9 نیوی شلاق سزا هم ټاکل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د قزاقستان د ولسمشر دفتر وویل په دې خبرو کې چې د بندو دروازو تر شا وشوي د نورو مسایلو ترڅنګ پر دو اړخیزو اړیکو د نظر تبادله وشوه. د لڅبانی دو کلونو وروسته چې کیری د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې، لومړی ځل دی چې د منځنۍ سیاهی ودونو ته سفر کوي. د پرون ازبکستان او تر هغه مخکې قزاقستان ته سفر وکړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت اراده په خپل وښودله چې د ثبات غوښتنه کوي، راځي چې یو لاس ووسو سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیه صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل
özgürlüğü güvenliğe asla feda etmeyeceğiz. özgürlüğü
موږ به ازادۍ د امنیت قرباني نه کړو. موږ به په ګډه نوې ترکیه جوړ کړو چې هم ازادۍ او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند یک شنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رایې ترلاسه کړې چې د دغه هیواد په 1550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافی دي. کورت پلوه دیموکرات ګوند تر 10% یو څه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وشلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی د اکتوبر په 10 د ترکیه په سانلی اورفا کې ووشل. قادر له هغه ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوی ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یو ویاند وویل چې ډیر کارکونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکونکی له سوریه بهر وژل کیږي. روسیه په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو وروړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 مړي سن پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندنې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا څلورویشت تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل دا به وروسته څرګنده شي چې د الوتکې تور بکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او بیا تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت ای 321 ایربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته روانه و چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 240 تنه سپرلي چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیښه وه. او د چینایانو لوري لمړنۍ جوړ شوې لوی مسافر ډونکو الوتکه په شانګهای کې ننداري ته وړاندې شو. د الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شو. په دې C919 ډول الوتکه کې یو سلو اتش پیته تنه سپرلی ځای دی شي. ټاکل شوی دی چې د الوتکه راتلونکی کال الوتنې وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل، ماشین او پرزې لویدیزو کمپنیو جوړې کړي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو شهرونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو شهرونو آسمان ځای ځای وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اوه ده. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 22 وي، ټیټه 9. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ده، ټیټه 4. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14 ده. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 ده، ټیټه 14. او په بامیان کې به د شپې د خوا هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ده، ټیټه 0 اټکل شوی ده.
د خبری سات ځنګړې خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزا شو خو سلبه اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وای د هغو کسانو د نومونو افشا کولو ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې بډې اخلي.
کله چې د استیزا موضوع راځي بیا خپل امزاوې بیرته واخی، ځکه چې د خپل هدف ته ورسیږي. یو شمیر معمولی و کی څوک نقد پیسې واخی.
هلندي چارواکو د کونړ ولایت په کیراړي سیمه کې د ځبان دي درنیم لسیزو مخ کې غنی وجنې په اړه د مواسق شواهد غوښتنه کړې. د ولسی جرګې له یو غړي سره چې د دې جنایت په اړه خاطرې په یاد دي خبرې کوو. په نورو موضوعاتو کې په شمال زون کې د امن نظم پولیس وای په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل شوی. او هم در ځواب اوري چې نامتو انزورګر الحمدلله ارباب د لور په نوم د خزو د حقونو کمپاین پیل کړی.
مو غواړو چې تاسو د اسلامي اصول پر وړاندې کې خزو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې وسو.
نور راپورونه هم لرو چې کتر پای راستره وسی او به وري. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې لنننۍ استیزاهي غونډې بریالی ووت. ښاغلی علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط لکبله د ولسی جرګې لخوا استیزا شو. ښاغلی علومی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر عواملو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته څرګندونې وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استیزاهي غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې شوې او د کورنیو چارو وزیر څه ځوابونه ورکړل، په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښ له امله به د کورنۍ چار د وزیر استیزاه د هغه د سلبي صلاحیت سبب وګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنۍ چار وزیر نورالحق علمی د هیواد روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا استیزاه سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علمی خبرو د ولسی جرګې د غړو کې نات تر لاسه کړ. د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د کورنۍ چار د وزیر لخوا وړاندې سوي ځوابونه رایچونې ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو قینات یې خپل او په اړه یې زرغونه کارتونه پورته کړل.
په ټوله کې 150 تنه حاضر وه، 18 تنو یې سره کارتونه پورته کړل. بنان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونو د اکثر وکیلانو قناعت حاصل کړ.
د کورنۍ چارو د وزیر د استهزاء په اړه راټول سوي پښتنې د 15 تنو ټاکل سوو وکیلانو لخوا وړاندې سوې چې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې پر نه همغږي، د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو د تجهیزاتو کمښت، پر ګمارونو او پر سلیقوي لري کولو باندې متمرکز وي. د ولسي جرګې بغړی عزیزې جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوفه باله.
لکوم وخت څخه چې تاسو راغلي یاست، د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزی کلی وسلوالو طالبانو نیولی دي.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استهزاء کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو حملو او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې د کندوز، بدخشان، سرپل او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت کې د ځینو مقرري په اړه د ولسی جرګې لخوا استجواب سوی وو. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر پوځي تجهیزاتو ټینګار وکړ. ښاغلی ولمی ویل چې د وسلوال طالبانو څخه بهرنۍ ملاتړ زیات شوی او افغان ځواکونه د وسلوال طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي ملاتړ ته اړتیا لري.
موږ اوس هم ناتوانیانې لرو، تر اوسه هوایي قواو درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ 34 ولایتونه زموږ څخه هر ورځ درنه سلا غواړي. د وسلوالو طالبانو څخه بهرنۍ ملاتړ لکه څنګه چې مخکې و زیات سوی دی، کم سوی نه دی. وسلوالو ته دا ویلي، هر وخت چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتل، د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوری او د سوال سره مخامخ کړي. د دوی سره چې مخکې کوم بهرنۍ ملاتړ و، اوس هم په هماغه شان ادامه لري.
امایه دایمی که از اینا موجود بود فعال به مشکل وجود داره.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې د کورنۍ چار د وزیر استهزاء د ملي ګټو په اساس نه و او یو شمیر وکیلانو په کښې خپل اهداف درلودل. د دې وکیلانو له ډلې عبدالروف ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دی د نورو وکیلانو لخوا هڅول کېده چې د کورنۍ چار وزیر سلبي صلاحیت کېدو خواته بوځي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې له استیضاحیا غونډې بریالی ووت او سلب اعتماد نه شو. د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي دی چمتو دی د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د استیضاع په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. ښاغلي ایوبی ازادۍ راډیو ته وویل د ولسي جرګې په عمومي جلسه کې د نومونو د اخیستو لپاره د ته وخت نه ورکول کیږي او ځکه دی غواړي چې یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي څو دا موضوع تعقیب کړي. ټاکل شوی چې له دې مخکې البته ټاکل شوی وه چې ښاغلی ایوبی حتی د کورنیو چارو د وزیر له استیضاع دوه اونۍ مخکې دغه لیست د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړي، خو په نامعلومو دلایلو دا کار تر اوسه ځنډیدلی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ده د تور لیست برخلیک څنګه شو.
په دې تیرو 15 کلو کې په مختلفو اوقاتو په مختلفو نمونو په مختلفو بانو باندې د وزیرانو د استیضاء لپاره امضاوې راټولې سي. کله چې د استیضاء موضوع راسي، بیا خپل امضاوې بیرته واخلي، ځکه چې دوی خپلو هداف ته ورسېږي. یو شمېر معاملې وکړي، څوک نغدې پیسې واخلي. او د اتش بیتو څخه یو شمېر وکیلان دي چې هغه په تیرو 15 کلونو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني ولسی جرګې ریاست پوسټه کاندید و، د هغه څخه در اوسه پورې هم ماته معلوم دي، هم د افغانستان خلکو ته معلوم دي، هم مطبوعاتو ته معلوم دي.
ایوبی صاحب، هغه مهال چې ټاکل شوی و تاسو لیست په عمومي غونډه کې اعلان کړئ، په هغې ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه رښتیا هم لغوه شوله، ځکه چې اداري هیات حضور نه درلود، رئیس او دوه مرستیالان وې. اما له هغه نه دا تقریبا دوه درې اونۍ تېرې شولې، بیا ولې تاسو نه توانېدلې چې خپل لیست په ولسی جرګه کې اعلان کړئ؟ آیا مخې نیول کیږي؟
بلې، مخې دا نیول کیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه وه، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول. او بیا پوښتنه هم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه شوله. یو کمیسیون دې جوړ شي، هغه کمیسیون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي. او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم، مګر متاسفانه چې در اوسه پورې په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي، نه سترې محکمې، نه رئیس جمهور د افغانستان، نه پارلمان او نه بل چا
په دې متعلق باندې دروسه پرې څو نه ویل
څوک دی پولیس جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نومونه واخلي آیا اداري هیئت دا او کې د جرګې غړي دي
اول خو خبره ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نومونو د اخستلو چې زه شروع په کوم زده د بی عزتي او د بی برې سره مخامخ کړم پولیس جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختی کې اخته دي او په دې بدبختی کې لاس لري هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پریږدي چې د دې په خلاف خبره وسی هغه بیا بي کوي
تاسو وایئ چې په عمومي جرګه کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمينه مساعده نه وي او تاسو ته هم وخت درنکول شي تاسو نمونه واخلي نو تاسو چمتو یئ چې دا نمونه چې در سره دي رسنوي ته ورکي او یا هم غزنګړي کې مسول مچ یاد کړي یا هم ارګ جمهور ریاست دغه نمونه ورکي
زه ځنګړي کمیسون ته آماده يم چې دا نمونه ورکم
ایوبي صاحب چې ته بیا هم کمیسون جوړ نسی تاسو ته راپور ته ارزښت ورنکول شي تاسو په بل اخره رسنوي ته دغه
څه فکر کوم چې رسنۍ ته د دلیشور کولو باندې کاش کې نور مشکل حل شي کاش کې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردی عمل ښکاره کړي
د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا موضوع څنګه و پنننۍ غونډه کې آیا د دلته وکیلانو معاملې وکړه او که عادي ریوال و د استیزا
کچېری تاسو موضوع تعقیب کړئ زه آماده هم زما پلیش کې وو چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکم پر کوم سوالونو پر اساس چې استیزا شوی دی حال دا چې ما په استیزا کې امزانه ده کړې مګر کله چې ځنن ولسی جرګې ته داخلي دلم د دې سمخ کې چې ولسی جرګې ته داخل سم یو شمیر وکیلانو چې دا غو برخورد کومي وو سمتي وو او زه په دوه درو لارو باندې یو خو بل خواته بوتم او ما ته لیکلي سوالونه په جیب کې راوچو چې موږ تاسو تر څنګ ولاړ یو ته دې ځخ پورته کې چې د دې څخه ما ته داسې معلومې ده چې دا استیزا د ملي ګټ پر اساس باندې نه ده دا استیزا د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده کچېره د ملت استاذي واقعن پر ملت باندې درد لري تکلیف لري نو هغه سوالونه چې باید سی وي هغه سوالونه متاسفانه نه ونسوله
د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې هغه غړی دی چې نږدې دوه اونۍ مخکې تور لګاله او په یو شمیر وکیلانو تور لګولای و چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې له حقوق څخه بډې اخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ راګله ازادي رادیو ووري راپورونه وایي چې د هالند پر روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراړی سیمه کې د ډلېزې وژنې په تور نیول شوی دی د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1999 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 444م کمانډو ځواک د کیراړی د کړی د کلی وبخیل لزر زیات اوسیدونکو په ډلېز ډول په دزو او وژل پر راپور کې یادونه شوې چې د دې کومندوي ځواک کومندان هغه مهال صادق علامیار و چې اوس په هالند کې دی او هالندي چارواکو نیولای د هالند حکومت له افغانانو غوښتي چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالند له حکومت سره شریک کړي د ازادۍ رادیو په خوانی خبريال زکیه غیاسی چې د بلجیم په یو انسټیټیوټ کې د بشري حقوقو په برخه کې زده کړه کوي د شپې د ټلیفون په لیک را سره ده او د هالند د حکومت د دې اعلان په اړه جزئیات راکوي زکیه سلام د هالند د حکومت د دې غوښتنې په اړه کوم افغانانو ته بلنه ورکړل شوې آیا عیني شاهدان دي او کده قربانیانو د کورنۍ وغړي دي په دې اړه د ازادي رادیو اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړه
تکاسه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو وویل چې د کونړ د کراړي د کلیپ اړه باندې یو جنګي جنایت کار پړه باندې هالند حکومت نیونه کړې ده هغه نیولای دی د روتردام کار کې څنګه چې تاسو ویل دا بشار زړه جنایتونو تورن کس په هالند کې په 1999 کې راغله د پناهستانو په خاطر باندې او په 2008 کال کې د پر ضد باندې شکایتونه درج شول او د 2015 کال په 28 اکتوبر په روتردام ښار کې ونیول شو له نوموړي څخه د هالند حکومت د نړیوالو جرمونو د څار کمیټې له افغانانو څخه غوښتي دي چې تر څو د دغه جنایت کار په اړه باندې چې جنایت یې کړی دی بنسټ بشري جنایتونه ترسره کړي دي د هغې په اړه باندې شواهد وړاندې کړي او د شواهدو په اړه باندې د افغانانو ته متضررینو ته سانتیا هم هالند حکومت مساعده کړې ده چې تر څو دوی چیرې په کابل ته په افغانستان کې د هالند سفارت اسناد شی سپاري دوی د لارې مصارفو شی ټول دوی ته ورکوي.
بله زکی او بخی
مخکله د محکمې لپاره
بله په دې اسناد او شواهدو کې د هالند حکومت څه ډول اسناد او شواهد غوښتي؟
په دغه اسناد کې دوی هغه شواهد غوښتي دي، مثلا کېدای شي دغه پیښې متضررین چې د خپلوان څوک پکې وژل شوي وي یا کلیوال پکې وژل شوي وي، ځکه د دغه پیښې په اړه باندې ډېر یعنې زړه بوږنوونکي حالات بیان شوی دی چې د دغه کلي کې سهار د مخې نه دغه هغه صادق عالمیت چې کوم دغه بشر ضد جنایتونو باندې تورن ورغلی و، د هغه د نه شپېتم غونډه افسرانو هم ورسره برخه اخیستې وه، ځوانانو او ښځېان د ښځو ساریانو د ښځو پر وړاندې وژلې دي او نور یې ژوندي تر خاورو لاندې خښ کړي دي. نو په باندې دوی وایي چې که چیرې ویډیویي اسناد وي، که چیرې مثلا ثبتي اسناد، که چیرې د چا څوک پکې وژل شي، دوی باید ورته د سترګو لیدلی حال خپل بیان کړي ورته والې وړي د هالند حکومت ته. زه فکر کوم چې دا د افغانانو دپاره یو غټ چانس دی، ځکه چې افغانان تل پر دغه باندې په د جنګي جنایتکارانو پر محاکمې باندې ټینګار کوي، خو په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د ثور د اوومې کودتان وروسته په افغانستان کې داسې حکومت نه دی رامنځته چې په هغې کې د جنګي جنایتکارانو په لوړه کچه په حکومت کې سهم نه وي درلودلی.
زکه همدا پښتنه مله تاسو نه کوله چې د هالند حکومت پرته له دې خاصې ځانګړې قضیې د نورو جنگي مواردو یا د نورو جنگي جرایمو د دوسیو څېړنه هم کوي کنه؟ په دې خاطر زه دا پښتنه کوم چې هالند هغه هیواد دی چې یو زیات شمېر د پخوانیو رژیمونو جګپوړي چارواکي هلته دیره دي، هلته یې سیاسي پناه اخیستې ده.
بل لکه څنګه چې تاسو ویل په نه یوازې په هالند کې بلکې په اروپا کې په ډیری هیوادونو کې د افغانستان د بیلابیلو جنګي جنایتکارانو د بیلابیلو پیښو جنګي جنایتکارانو دلته پناه اخیستې او ځینو پناه ورکړې ده، ځینو پناه نه ده ورکړې. په بې سرنوشتۍ کې ژوند کوي. تر اوسه پورې فکر کوم هالند حکومت مخکینی دوه جنرالان هم د بشري جنایتونو پر ضد باندې محاکمه کړي و، خو رانه هېر دي چې نمونه رانه هېر دي او دا رانه هېر دي چې مثلا هغوی په څو کاله بند باندې محکوم شول او یا سزا یې څه ډول وه. لکه څرنګه چې مثلا د جونیو کنوانسیون، د سین پیترسبورګ اعلامیه، مثلا د دیالتا کنوانسیون، د جزا نړیوال قوانین، د دیوان مثلا د ملګرو ملتونو منشور، ټول په همدغه باندې تاکید کوي تر څو ټول په جګړو کې ټول جنګي مجرمین چې وو هغوی ته سزا وټاکل شي. دا سزا ټاکل په دې خاطر باندې کوي تر څو د جنګي جنایتکارانو محاکمه د دې لپاره مهمه ده چې د کینې او غچ اخیستلو مخه نیول کېږي. که چیرې مثلا په افغانستان کې یا په مثلا په بل هیواد کې یا په نور هیوادونو کې د جنګي جنایتکاران محاکمه نشي او د هغوی پر ضد باندې د عام ولس یا مثلا د بل ښکېل اړخ ترمنځ خصومت رامنځته شي، په هغې کې بیا بل بشري جنایت رامنځته کېږي، نو د دوی دپاره بهترینه لار همدغه ده چې باید دوی محاکمه شي. د محاکمې دپاره باید اسناد ورته وړاندې شي، خو متاسفانه په افغانستان کې دغه هغه نشته دي، امکانات نشته دي او د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې چېرته مالوسي فکر کوم داسې دقیق نه یمه ویلي وو چې که چیرې نړیوال محاکمې د جنګي جنایتکاران نړیوال محاکمې تر هغه وخته پورې جنګي جنایتکاران نشي محاکمه کولی تر څو خپل اړوند حکومت د جنګي جنایتکاران د محاکمې غوښتنه ترې ونه کړي. بل خو په ځانګړې توګه مثلا په افغانستان کې ستونزه همدغه ده چې جنګي جنایتکاران په واک کې د ځان دپاره د مثلا د خپلو جنګي جنایتونو دپاره ځینې دلیلونه تراشلي دي، نو د هغوی دپاره دوی هڅه کوي چې د هغه د تعقیب عدلي نه معاف شي. نو په دې اساس باندې دوی نشي کولای چې نړیوال نشي کولای چې افغانان جنګي جنایتکاران محاکمه کړي. نو دا د افغانان دپاره اوس یو چانس دی چې دغه یو جنایتکار یې نیولی دی په جنګي په بشري ضد جنایتونو باندې تورن دی، دغه محاکمې ته کشف کړي.
ډېره مننه کوم له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د ولسي جرګې غړی حاجی غلام سخی چې د کونړ د امدی کراړي د سیمې اوسیدونکو دی او د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوی، د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، په څو شیبو کې به د دوی خبرې هم راوخلو. خو لږ مخکې له خپلې پخوانی همکارې زکی غیاسینه یو ورستۍ پوښتنه فکر کوم چې له زکی غیاسی سره زموږ اړیکه ټلیفوني اړیکه قطع شو. په هر صورت له میرمن غیاسی نه ډیره زیاته مننه کوو. قدر منوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړي حاجی غلام سخی څرګندونه هم را اخلو چې د همدې پیښې عیني شاهد پاتې شوی او په هغه محل دی البته یو تنکی 15 کلن ځوان وو خو له خغلی حاجی غلام سخی سره د مرکه د همدې خبرونه په دوام کې راځي. د وخت تقریبا نږدې د مازدیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز تاسو ته د شپې اوړاندې کیږي. له هغه مخکې به نور راپورونه او همدارس د حاجی صاحب غلام سخی څرګندونه ووري چې د کراړې د پیښې په اړه نظر څرګند کړي. همدارس تاسو کې د ځنګړې موضوع په اړه کوم نظر لري کولای شي چې د اس ام اس په وسیله د افغان بی سیم د 1313 شمیرې باندې ازادي رادیو ته راوستوي او د ازادي رادیو لاره له نور خلکو سره شریک کړي. همدارس د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادي رادیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0000 4840. بل شمیره ده 0999-203-1540 او د پراګ د استودیو شمیره دي 0044-22-12-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 دا دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اسمت څاروانه وروي.
په یو لیک کې چې باندې یو سلو لستن او شاعرانو لیکوالو په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یو ډلې لاسلیک کړی، د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنهای څخه په کلکه غوښتنه شوې د دوو شاعرانو سزا وبخشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیستی دی. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. او د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا آزادۍ رادیو نموده نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ټاکل شوی چې سبا به په رسمي ډول د شپږیزو سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادۍ رادیو ته وویل په دغو سیالیو کې د افغانستان د پنځو زونونو نه د مشال بازان، میسي عینک، امو نهنګان، سپین غر بازان، بوست او بند امیر هغه تیمونه دي چې لا یو بل سره لوبي کوي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ کرکټ بورډ په لار اچولي او په مالی برخه کې یو شمیر شرکتونو ورسره همکاري کړې ده. هوتک وایي دغه سیالۍ به لس ورځې دوام وکړي او په دې تورنمنټ کې به غوره سیری وپیژندل شي او هغه لوبغاړي چې ښه وځلیږي په ملي ټیم کې به ځای ورکول کیږي. په ننګرهار کې د فوټبال د سیالیو په لړ کې د پیداکوژي او درونکي ځوانانو لوبډلو وروستي پړاو ته لار پیدا کړې ده. د ننګرهار د اولمپیک رئیس خوشحال حضرتي آزادۍ رادیو ته وویل دغه سیالۍ چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د زونونو د سیالیو د پیل له امله وځنډېدې او اوس یا ټیمونه فاینل سیالۍ ته وتلي دي. ښاغلی حضرتي وایي د دې لوبو هدف د یاد ولایت لپاره د فوټبال په برخه کې د غوره څیرو ټاکل دي. ټاکل شوی په بلخ ولایت کې د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د مویتای سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس ابراهیم عثماني آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دې ولایت د ټیمونو ترمنځ دي او هر لوبغاړی کولی شي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي. د ښاغلي عثماني په خبره اوس په دغه ولایت کې شاوخوا دولس د مویتای ټیمونه فعالیت کوي چې غوره لوبغاړي هم پکې شته دي. عثماني وایي د دې سیالیو هدف د بلخ ولایت لپاره د مویتای په برخه کې د غوره سیرو ټاکل او یادې لوبې ته د ځوانانو هڅونه ده.
زمو غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان صادق علامیار په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیرار سیمه کې د سیمې د خلکو په ډلیزې وژنې په تور نیول شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم مخکې ویلي دي چې دوی د کونړ د کیرارې د ګڼې وژنې په اړه څېړنې کړي او دا خبره یا دا ګڼه وژنه تاییدوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی حاجي غلام سخي چې د کیرارې د سیمې اوسیدونکی دی او اوس افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل دی، دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حاجي صاحب، خبرونه ته خره غلاس، تاسو مخکې چې ما تاسو سره د مخکې لدې چې خبرونه تراشو تاسو سره مې چې ټلیفوني خبرې وکړې، تاسو ویل چې هغه مال تاسو 15 کلن وای، همدا څه ده؟ څه مو ولید لغه وخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الاول تاسو ته استاذ درالو د ټولو اوریدونکو ته په داخل کې او په خارج کې خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. او دا غره وروسته د کونړ د ولسونو په نامه د هلند حکومت نړۍ راځي ته مننه کوم چې د بشري ضد کارونه چې کلی دي صادق عالمیار او هغه نیولی دی په دې اړه باندې د کونړ ولس او د افغانستان په ساتنه د مننه کوم. او موضوع د سې تیرا شوی دا چې په دیار لسوا اته پنځوستم کال د شپې د پنځم به پښپا باندې مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفونو چې سار د دغه د مجاهدین نشاته شو او ځینې زخمیان د مجاهدینو پاتې شو او ځینې مجاهدین حتا څنګه ودانګلم. بیا همدغه د کیرالی سیمې په طرف باندې مجاهدین داغه وخه چې د کمونستان وخه او تاسو به تر معلومات دي چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د دیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلکانو په ضد باندې جهاد شروع شوی او دغه د جهاد رنګودم. نو همدغه وشي په دیان لسوا او اته پنځوستم د جمعې ورځ سارو ټول هم د دغه کسان د ملي اردو کسان کور په کور باندې وګرځېده او دا کسان راجمتله د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجمتله د واړه سیند په غاړه باندې.
بلې، څو کسان و؟ شاوخوا څو کسان و چې دا راټول شول؟
زه د تلفون جریان ویم دا یې دغه خواته د قاضیانو د مسجد ته راټول او آلته او تدا ویل چې والد صاحب تاسو ګوري او تاسو خبرې کوي. دغه مې دوه ځینه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جماعت کیراله یو قطار او دغه ته جوړ کړو بل د پل نه چې پورې وته کیراله ته داخليږي د دې فیل بغاړه او د پله بغاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کیرانی اوسیدونکو دي یو زرو دوه سوه او شپېته کسان دي چې په دې کې یو کس د یو سلو شلو کالو یو عالم او دوه کسان پکې لیوالي وو. او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم دغه د کیرانی د پله خوا ته هلته راښکته کول هغه هم په دې دغه جمع کې چې دغه دوه سوه او شپېته کسانو د جملې نه نورم میلمانه خلک چې سب راته کې بازار ته د مرورې نه او یا د شګې او د نورو منطقو نه کاوه د وټپور نه هغې دغه صدق کړي وو. ده
حاجي صاحب غلام سخي، په دې کې ښځې او ماشومان هم شته؟
ګوره، د دې کې ښځه او ماشومان نشته. رې په دې کې یو سلو شل کلن سپینګیري شته او نور دا ټول ځوانانو.
بله، دا پیښه
چې دا کسان څه زخمیان او څمړه په ژوندۍ کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. یو خو دا خلک د اسناد خبرې کوي، نو اسناد او شواهد باندې فیصله کیږي. شواهد سره ولته اوسه مغتلې موجود دي او دا غره چا دیوالانه چاپی دي او دا غوا دوکې ورته موجود دي. او هغه تغییر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه، په هرات کې او دغه د تاکټ لایلا کې کابل کې شپږم د جادي دا د سيتي خشوي دي زمونږ د ټول د وختونو چې نه
جنایتکار ولې سي. بله حاجی صاحب، دغه پیخه کوم مشخص دی همدې پیخه په اړه خبري وکړو، دا د بلډوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې دا د شپې وشول دی امغه وخت د چارواکو لخوا کده ورځ په جریان کې دغه مراته وایي.
ګوره ما ته ویل چې په لس بجې باندې په دې خلکو دای چې راځه مطلب په لس بجې په دې باندې د ورځې د ورځې په لسو بجو باندې ضربت لو دای وشته دا غینه د وشتونه سم د سیروسه بلدوزر ایرانی په دې باندې خاورې واړولې، حتی چې دا خاورې به داسې خودېدلې ژوندي کسان پکې وو.
بله ډېره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړی.
په نوم په خپل باندې لږه غلطي شوې ده، خو دغه په باره کې زمانم سخی مشانه د ولسی جرګې وکیل او د کولال د خلکو استاذ او غوښتنه مې د کولال د خلکو په استاذیتوب دا ده چې دغه د محاکمه شي او نادر شرشار چې کوم عریضه کړې ده او په دې باندې دغه کلی دي اوس هم د کولال خلک سپینګیري راغلي دي د آنلاین سفارت ته اول تنن د هغې په دروازه کې ولاړو هغې د خپل د سفارت نه معلومات وکړي چې عرایض او افلاد یې راوړي.
تیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړی د کونړ استاذای حاجی سخی مشوانه یو چې لازدې رادیو سره په خبرو کې د کونړ مرکز اسدآباد ته نږدې د کیراړې په نوم سیمه کې د نږدې درنیمو لسیزو څماندې درنیمو لسیزو مخ کې غمیزې په اړه خبرې کولې. په دې پیخه کې په 1909 کال کې یعنی 1955 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د اردو 1440 کمانډو ځواک د راپورونو لمخې د دې کلی لزر زیات اوسیدونکو په ډلې زتوګه و وجل په دې اړمو خبرې واوري دي. قدرمنو کته سه هم د همدې موضوع په اړه کوم د سترګو لیدلای حال لري یا د افغانستان نه یوازې د کونړ په دیسمه کې بلکې د هیواد په نورو برخو کې او د همدې مسلې په اړه هم کومه تبصره لري یا د همدې جنایت کومه خاطره لري یا غواړي چې خپل نظر څرګند کړي نو د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو یې له اوریدونکو سره شریکولای شي. ستاسو ټلیفوني نظریات په سوشي بو کې راخلو.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
یاو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره دای بل خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي.
احمد تکل سلام تشتا او سلام تشتر اجتل اوریدونکو ته عبد القادر حکیم د زابل ولایت څخه
مهرباني خپل نظر وایي.
احمد تکل موضوع انده د کونر د پیسي صورت دي مخفي ده.
بله بله که په دې اړه تاسو نه یوازې په دې سیمه کې د کونړ د دې پیښې په اړه کوم نظر لرئ، د افغانستان په نورو سیمو کې د بشري جنایتو په اړه هم کچیرته تاسو کوم نظر لرئ د شیبې لوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه احمد تکل. وګورو په افغانستان کې په څو تیر لسیزو کې د بشر د حقوقو یا کمې سرغړونې د بشر د حقوقو څخه سیمې دي په خلکو باندې ظلمونه سیمې دي په څو لسیزو کې یا د څو حکومتونو څخه وسم تر اوسه په دا اوسنۍ حکومت کې د بشر د حقوقو سرغړونکي یا مرکزین ستاسو موجود دي او په دې حکومت کې کاري لوړې څوکۍ لري په لوړه سطح خو دا یو شی اقدام دی چې تاسو نورې وادون ته چې دی تاسو یا په نورې وادو چې اوسېږي یا ته نشته یا کوئی وادون له خوا څخه نیول کیږي سیمیږي یا محکمه کیږي دا یو ډېر شی اقدام دی. خو په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ شرایط جنګي شرایط هم د افغانستان کې اوسنۍ اوضاع دې ته امته نه ده چې موږ ټول هغه مجرمین یا ټول هغه د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي راونیسو او محاکمه یې کړو او عدالت ته تطبیق کړو او په دې عمل کې هغه چاته چې د خپلوان مرسي دي د دوستانه ظلم د کړي خپل حق ورسېږي. خو زه احمد تکل
خبرې لطفا لاندې وکړئ. مهرباني.
بله خو زه یو څه اقدام بولم څه اقدام دی چې دا په قرار قرار باندې به ان شاء الله
د بشر د حقوقو څخه وګورم چې په خپل منځ کې یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر لاند لطفا راته وایي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر بخیر.
څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مننه زه خیم. تاسو خیي؟
عبد الله پروان څخه.
عبد الله خان خپل نظر دی لطفاً ژر په لاندو ټکو کې راته وایي چې وخت کم دی د خبرونه
او ډیر ښه دا نه مونږ غواړو چې دا به د دام شي او دا څلو لکه په دشت لکه چې دوستم کوم کسان راکړل هغه دوستم هم به دام شي
ورله وره خو نشي ادامې دی تاسو یاتمن د محکمې غوښتنه کوي له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو لدی اوریدونکو سره مو اړیکه قطع شو په هر صورت ستاسو له پیغامونو مننه قدرمن اوریدونکو د سپڅ شبو کې بس تاسو د په اس ام اس هغه پیغامونه چې په همدې موضوع مرسته ولیدي هم تاسو توڑان دی کړو خو له هغه مخکې یو راپور په شمال زون کې د امن اما د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مسلوال مخالفین وژل دي د نظم اما د پولیسو د درې ملوه مشر ازادي رادیو ته ویل چې په پام کې ده د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د شمال زون په بغلان کندز بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو کې ژمنی عملیات تر سره شي پر اړه نور تفصيل د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي اوروي
په شمال زون کې د امن او عوامه نظم د پولیسو د قماندانې چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تن مخالف وسلوال وژل دي په شمال زون کې د امن او عوامه نظم د پولیسو د درې ملوه مشر حسیب الله قریشی رسنوي ته وویل چې د عملیات په سرپل جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې تر سره شول قریشی وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړي او ډېر ژر په بغلان کونټوز جو چانسر پولاو فاریا ګولاتونو کې فوجي عملیات تر سره کړل
الحمدلله
نیروهای امنیتی دغه فوجي عملیاتو پاترس کې چې موږ په تیر څو میاشتو کې تر سره کړل پکې د دولت مخالف وسلوالو څخه 300 تنه ووژل شو اوس هم موږ نام نسیمې تثبیت کړی دی او پکې به فوجي عملیات پیل
کړو
د امن او امنزم د پولیسو د درې ملي ومشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتی او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت خپل کړی دی دوی وایي چې د دولت مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې تر سره کړي په همدې حال کې د یادې قومندانۍ د درې ملي وا سرتیری هم وایي چې د تجهیزات لپاره د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شند کړي د یادې لوا یو سرتیری په اړه داسې وویل
مدګر
فلادارین دغه مو برای معلومه خدمت د تاسو ته لپاره هیڅ ډول ستونزه نه لرو خپل خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضرین ترڅو یو قطربین هم په ځان کې راسروي د خاورې څخه دفاع وکړي د امن نظم د پولیسو د قماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثق معلوماتو د خبرولو په منظور ورته ستاین لیکونه ورکړل چې د رادیو هم نیو لا هم د رسنیو څخه وه په داسې حال کې شمه ازون د امن او امن نظم د درې ملوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دې په یاله څخه وتی او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت خپل کړی دی چې د کارپوهانو پاند یې ژمی په راتلو او په دې موسم کې د نامناسب هوا له امله د دولت د مخالفو وسلوالو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي مجیب رحمان حبیب زای از دی رادیو مزار شریف
قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځنګړی خبرونه اوریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو وړاندې کیږي وړاندې د همدې خبرونه په دوام کې روسیا د سوریه په چارو کې په لاس وهنو کې څه ګټه ویني او د هندي فلمونو نام توستوري شاروخ خان چې نن 50 کلن شوې په فلمونو کې رول لوبولو ته بدوام ورکړي
دل ته پاگل هه دل دیوانا هه دل ته پاگل هه دل دیوانا هه
د دې خبرونه په دوام کې را سره وسته نور موضوعات هم لرو خو له هغه مخکې واوري چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د خزو د حقونو لپاره کمپاین پیل کړی د ازادي رادیو خبريال باز محمد عابد په دې اړه راپور برابر کړی
په پښتنه ټولنه کې د دود لپیړی او رئیس را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي بلکې مورې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي امدی نیمګړتیا ته په کتو سره وتیلی انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې لدروند استقبال سره مخ شو دا چې دغه تحریک موخه ده خاغلی عبدالله باپی راته وایي
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل همدا هغه ځینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې ته لور یي او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا چې پیدا کېږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کېږي هغه یو بدبختي بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کېږي نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره د مور د حقوقو دپاره د لور حقوقو دپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړو دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړو ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړله. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي په همدې خاطر باندې چې زما دا خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي
دغه د لور تحریک چې وشروع شوی دی دا په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو د لور د پاره به کار کوو دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي په دې کې به د ښځو برخه هم ډېرې او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې هڅه به وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی. ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو او دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه ټول ملګري پکې راټول شو. زموږ دا کوم ژمن ملګري چې دي متحد ملګري چې دي دې کار ته به ادامه ورکوو کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړې شي ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
په چین کې د اوس لپاره د یو ماشوم د لرلو قانون لا پر خپل ځای پاتې دی. دا خبره په چین کې د کورنۍ د تنظیم ادارې وروسته لغه کړي چې په دې هیواد کې پر یو داسې قانون کار پیل شوی چې له مخې به یې له دې وروسته خلک کولای شي دوهم ماشوم هم ولري. له څو لسیزو راهیسې په چین کې د یو ماشوم د درلودو قانون نافذ دی او څوک د دوهم اولاد د درلودو حق نه لري. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په چین کې د کورنۍ د تنظیم لویه اداره وایي تر څو چې د دوهم ماشوم درلودلو لپاره د نوي قانون پړاوونه بشپړېږي په دغه هیواد کې به د یو ماشوم درلودلو پالیسي پر ځای وي. د چین واکمن کمونست ګوند تېره اونۍ ویلي وو چې پیکینګ به د یو ماشوم درلودلو په اړه د څو لسیزو زړه پالیسي نوې کړي. دغه بدلون باید د چین د پارلمان په کلنۍ غونډه کې چې په مارچ میاشت کې ترسره کیږي تصویب شي. په دغه هیواد کې د ملي روغتیا او کورنۍ تنظیم کمیسیون په جنوبی ایالت هونان کې د کورنۍ تنظیم د یو چارواکي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو هغه میندې به چې اوس دوهم ځل امیدواره دي مجازات نه ویني. دا خبره د هونان ډیلی ورځپاڼې د هغه آنلاین بیان لمخه کړې ده چې د همدې کمیسیون لخوا خپور شوی دی. د کمیسیون په بیان کې دا هم راغلی چې د دوهم ماشوم درلودلو قانون تر تصویب د مخه ټول سیمې او ادارې باید د نفوس او کورنۍ تنظیم د اوسنیو قوانینو او مقرراتو په لیکول جدي وګڼي.
د روسي حکومت د سوریې په حالاتو کې له مداخله څخه ګټه اخلي او څه اهداف لري په دې اړه بیلابیل نظریات شته، خو یو عمده دلیل دا ښودل کیږي چې ښایي د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله رامنځته شوی وضعیت وي چې د روسیې بهرنۍ کړنلارې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. په دې اړه یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو چې فرشته جلالزی اوروي.
د کارنګي په څرنیز مرکز کې د روسیې او اروپا د پروګرام مشر اوګن رومر وایي د بشار الاسد رژیم له ډیری مودې راهیسې په کمزوري موقف کې دی او غالبا روسیې ته په وروستیو کې څرګنده شوی و چې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی نو مداخله یې وکړه. د اوګن رومر په باور په سوریه کې حاکم رژیم ځکه د مسکو لپاره مهم دی چې له ډیرو کلونو راهیسې د روسیې وسلې اخلي. سوریه په منځني ختیځ کې د مسکو لپاره د ټیک وروستی ځای دی او په مدیترانه کې د روسیې د پاوز د سمندري ځواکونو اډیته ځای ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ټولو مسلو ته په پام د روان کال په دوبی کې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د مدیترانه پر غاړه د ترتوس په پوځي اډه کې د وسایلو او پوځیانو ځای پر ځای کولو باندې پایل وکړي. د مدیترانه پر غاړه د ترتوس پوځي اډه د پخوانی شوروي پر مهال جوړ شوی و. پوتین د روان کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې خبري وکړه. دا په تیرو څو کلونو کې اول وار و چې ولسمشر پوتین عمومي اسامبلی ته وینا کوي. جمهور رئیس پوتین په دې غونډه کې استدلال وکړ چې امریکا په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې په مبارزه کې د ناکامۍ په حال کې ده او ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت یا داعش په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د دې څرګندونو په سبا پوتین په سوریه کې د پوځي هوایي عملیاتو د پیل د امکان اعلان وکړ. په سوریه کې د مسکو هوایي عملیات په څو ورځو کې پیل شول، خو پوتین وایي چې په دغو پوځي حملو کې لکه څنګه چې پوتین ویلی و د اسلامي دولت یا داعش اهداف نه دي وشتل شوی.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبری ساعت اوري په دې خبرونو کې مو واوریدل چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزه شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نمونو افشا ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزه په بدل کې بډې اخلي. هلندي چارواکو د کونړ په کراړي سیمه کې د څه باندې درې نیمو لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې او په شمال زون کې د امن نظم پولیس وايي په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل دي. اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور. د هندي سینما نامتو ستوري شاروخ خان نن 50 کلن شو. دی وایي چې په فلمونو کې کار کولو ته به دوام ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
ایک لړکی تھی دیوانی سی، ایک لړکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپ.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چینائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دي.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاروخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشه کړی ده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وای چې شاروخ خان په تمثيل کې مبالغه کوي او د تمثيل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې پدې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت به ساری دی. د دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نشرما وای شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دو نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې